السلام علیکم د سحر و بجې دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته راغلم. نن دوشنبه د 1398 هجری لمریز کال د حمل 12 نیټه ده چې د 2019 کال د اپریل میاشت له لومړۍ ورځې سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخړي. افغان حکومت ته په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې او ازبکستان وایي دا هیواد هم منځګړتوب ته چمتو ده. هغه زرګونه افغانان بیرته هیواد ته ستنیږي چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سیلاب ځپلي خلک وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر پرون په پېښور کې یوې لویې جلسې ته وویل چې نور په پښتنو باندې زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خپرې شوې اعلامې په برخه کې راغلی دی چې قطر د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامه کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې بریدونه چې پکې د هغه ځینو ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتې هم غندلی دي. د قطر حکومت داسې په افغانستان کې د سولې د تأمین او د امن پر راتلو ټینګار کړی چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت افغان سولې د دوو غونډو کوربه ده. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له جمعې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او سلګونه کورونه وران کړي دي. د هرات یو اوسیدونکی عبدالمجید د فرانسې خبري آژانس ته ویل چې سختو مرستو ته اړتیا لري.
په بال ما از او میکشیم از خونه ها فرش و ظرف و موتر مرسی کنیم. این موتره که ما از این استفاده میکنیم دیشب هم داخل ازی بودیم تا ماست میر ببرم به خونه ما دیوار بگیریم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان مړه شوي دي او 300 کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ته د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلوونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړ شو. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون 4 مهمې وکټې واخیستې. دا حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 231 منډو په هدف پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي یې په 113 منډو وسوځېدل. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ د نړۍ لومړی مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې غوره لوبغاړی شو. سږکال د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب زدران بیا د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې یوه لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړی حرکت ته دوام ورکړي. د پېښور په غونډه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو د 40مې په پوره کېدو نیول شوه زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی د غونډې ګډونوالو ته وویل
خاوري بچای وو او د دې خاوري د بقا د سمکالۍ د پاره یا خپل ککرۍ په مځکه کې لکه د غنم شنکا ارمان خپل سر یې د دې وطن د سمکالۍ او د امن قربان کړي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ویناوال وویل چې حکومت د ارمان لوڼې د وژلو قضیه سمه نه څېړي او هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. د ارمان لونی دروان کال د فبروري په دوهمه د بلوچستان په لور الای کې د پولیسو لخوا وژل شوی او خو پولیسو ویلي چې لونی د زړه سکته کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده. خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو سترو ښارونو کې ماته خوړلې ده. د تېرو ورځو د انتخاباتو نوي په سلو کې شمېرل شوې رای ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 45 په سلو کې رای ګټلې دي. د ترکیې د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 10 په سلو کې رای خپل کړي دي. دغه ائتلاف په مرکز انقره او بل ستر ښار ازمیر کې خپل کامیابی اعلان کړی ده. د ترکیې د ښاروالیو انتخابات د ولسمشر اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ځواک آزموینه بلل کیږي. او د اوکراین د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد معروفه کمیډین ولادیمیر ژلینسکي څه باندې 10 فصلو کې رای ګټلې او ښایي د لومړني دور ګټونکی وي. ژلینسکي د پرون شپې تر ناوخته له اوسني ولسمشر پاترو پوروشنکو نه 12 فصلو کې مخکې و. کله چې له 40 کلن ولادیمیر ژلینسکي څخه پوښتنه وشوه چې هغه په دې اړه څه احساس کوي، نوموړي وویل: دوی زه یو ژوندی انسان یم، میرمن او دوستان مې راسره دي او دا نور هم دا چاره اسانوي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی او پوهېږم چې څنګه مسؤلیت احساس کړم. نو ښه احساس لرم. د پرونو انتخابات له مخې یولي اتمیشونکو 14 په سلو کې رایې اخیستې دي. که چېرته د پرون شپې لومړنۍ نتایج رسمن تایید شي نو ولادیمیر ژلینسکي به د اپریل په 1 له اوسني ولسمشر پاترو پوروشنکو سره دوهم او وروستی دور انتخاباتو کې مخ شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهمه دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
اگر تصمیم گرفته شود به اینکه در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
بلخوا ازبکستان وی چې د افغانستان د سولې په خاطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب ته آماده ده. لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله تقریبا 250 کورنۍ له سیمې راوتلي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
حکومت دا وګړي چې موږ ماشومان ټول بې ځای ناست خواران هیڅ شی رسنشته د کرار رسنشته بل شی رسنشته بستر رسنشته لوخه رسنشته.
د نور راپورونه سربیره د خبرونې په پاتې برخه کې بیا د ژوند رنګونه اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون ویل چې دوی ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ لیږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې بیا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازیو ترمنځ دوهمه ناسته په دوه اونیو کې په دوحه کې ترتیب شي. سفیر استانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په رواني اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې پر اړه د څو مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په څو لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هرانخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازیو د 5 مخکینیو بحثونو کوربتوب کړي، ټینګار کړي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په 10 پایتخت کول شوی، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبري کوي. هغه خبري چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې افغان خبریالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او په اړه به افغان حکومت خپل پریکړه کوي. په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلنلیک رالیږل شوی. هغوی یو شمېر خلک غوښتي چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې په راتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وشي. په هغې اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په ماسکو کې وشوه ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یوه لویه غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمه ورځ د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه وو او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مواردل چې افغان حکومت ته د قطر لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. بلورته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال پروند افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی څرګند کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایانوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف له ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدري. د ملي امنیت مشاور هم په دې سفر کې کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره لیدنه کړې ده. تفصیل له خان محمد سینس خبرو.
کابل د یکشنبه په ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل عبدالعزیز کاملوف په دغه سفر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلې دي. خاغل احمدی وی کاملوف ویلی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو کوربه شي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په خبره د ازبکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي مسایلو په پراختیا هم خبري شوې دي.
هغه مسله چې افغانستان ته ډېر اهمیت لري د پولی خمری د برېښنا پروژه او د مزار شریف هرات د اوسپنې پټلۍ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې عملي کار د ازبکستان له لورې پیل شي. همدارنګه پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو د سولې په پروسې او په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پر پراختیا هم خبرې وشوې.
په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ازبکستان له لوړ پوړي پلاوي سره چې د هغه هیواد د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پکې شامل وو لیدلې دي. دغه لیدې چپار کې شوې دواړو خواوو پکې د سولې، سیمه ییز اتصال، د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو نظریات تبادله کړي دي. همداشان د ازبکستان د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف د افغانستان د ملي امنیت له مشاور حمدالله محب سره هم کتلي دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر د خبر پاڼې لمخه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو تر مشرۍ لاندې دواړو خیز امنیتی کمیسیون هم دایر شو. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مخدره موادو او افراطیت پر ضد په ګډه مبارزې، سرحدي همکاري او د افغانستان د امنیتی بنسټونو په چوکاټ کې پر روغتیایي همکاري هم بحثونه وکړل. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلې یوه تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په خپله مبارزه کې څنډې ته سوی دی. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ماموریت دا شوار چې ویل به یې د افغان متحدانو تر څنګ به اوژه په اوژه مخته ځو، نور د ملي امنیت د سلاکار په مورد کې نه تطبیقېږي. د ورسپړنې په حواله په افغانستان کې امریکایي چارواکو څو وارې په هغو غونډو کې له ګډونه ډډه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پکې حاضر وو. ورسپړنې ته په کابل کې ځینو عالي رتبه چارواکو او ډیپلوماتانو د دې کار علت د ښاغلي محب هغه جنجالي څرګندونې بللې چې تیره میلادي میاشت په واشنگټن کې کړې وې. د نیویارک ټایمز ورسپړنې په لیکنې کې وړاندې راغلي د افغان لوري لخوا په عامه پر امریکا دا ډول څرګندونو داسې وضعیت رامنځته کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د منځوي کولو خطر رامنځته کولای شي. د افغانستان حکومت لا هم نه دی توانېدلې وسلول طالبان مستقیمو مذاکرو ته حاضر کړي، خو د امریکا هیات د دې ډلې له استادو سره په څو پړاوونو کې مذاکرې کړې دي. په اصل کې چې په پام کې د طالبان د خطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکرو په شپږم پړاو کې برخه واخلي، دغې ډلې په افغانستان کې خپلو جګړو ته هم شدت ورکړی دی. بریتانوي ورسپاڼې میل آنلاین د ولسمشر محمد اشرف غنی پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبه ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې ده. ویل سیوی که څه هم په دغه حمله کې خپل دوستم ته چې په لیکنه کې پخوانی جنگ سالار بلل سوی زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی ووژل سو. د دوستم د دفتر پخوانی رئیس عنایت الله بابر فرهمند ویلي دغه حمله چې یو ساعت دوام وکړ ځینې کسان ټپیان کړل. حمله په بلخ ولایت کې وسوه چې تر حمله څو ساعته مخکې دوستم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. میل آنلاین ورسپاڼه دوستم د ازبک ټبر یوه پیاوړې څیره ګڼي او وایي چې دی د تیرو څلورو لسیزو په شخړو کې د خپل بېرحمانه دریځ یوه او بل لوري ته د وفاداری په بدلولو کې شهرت لري. ورسپاڼې په بلخ کې د دوستم وینا ته هم پام اړولی چې ویلي دي که حکومت اجازه ورکړي کولی سي چې د افغانستان شمال په شپږو میاشتو کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. دوستم چې له څه مودې په ازبکستان کې و د شنبې په ورځ د حیرتان بندر له لارې بلخ ته لاړ. دی له بلخ څخه جوزجان ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې په دوو استقامتونو کې حمله وسوه او مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی دی. د مطلب په پای کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې چې څو وارې ځنډېدلي د عبدالرشید دوستم پر ځای امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. د لیکنې په حواله دوستم تر دې مخکې هم له ځینو حملو روغ وتلی دی چې د یوې دغسې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د د موټرو پر کاروان دغه حمله د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې سوې وه چې په نتیجه کې 30 کسان وژل سوي وو. دوستم چې په تیرو انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې وو د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله د کاندیداتوري ملاتړ کړی دی.
لسګونه سره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه په خپل راپور کې له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت ته ستون شوی دی خبرې کړې دي. ویل کېږي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازاتو په بدل کې جګړې ته استول شوي وو. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې لګډون ورسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلې دي د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نومې افشا شي خبرې کړې دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یوه ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستی دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړې دي. مهدی اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی و. د بهلته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هر خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر اوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 28 کلن دی وای په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تروریست په سترګه قتل کیږي. حتی د اسوسییټډ پرس خبریال وای له مهدی سره د هرات ښار په یو لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپل څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه. خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون د لوا ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپاه نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوسییټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ له کورونو راوتلي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کډوالو ریاست بیا وایي چې سلګونو کورنیو ته مرستې ورکړي او د نورو سروې روانه ده، خو اوس هم ځینې خلک وایي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل له رولها انوري ورو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپیدری څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولې او طالبان یې له ساحې ویستلې دي، چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پریخي او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسیدلې. د چپیدری دوه تنو اوسیدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کور نشه بي ځای شي دي زين معلوم دي خمس کتب دي زغرا غل دي پیش کې راغل دي ان زيات راوتي اسلامات راوتي دي سو نګرار لته لي سو پورته په پیش خور دي خپل خپلوان ځکه دي نو حکومت دي دا وګي چې موږ مشما ټول بي ځای ناس خواران هیڅ شی د اسنشت د قرار اثر نشته دی، بلکې اسنشت وستر اثر نشته، لوخ اثر نشته دی، شول په بیوان ناس کی
خو ټول خر راو ترتی د موږ مشرالو هو رم د دې دړي وشي دخل به موږ لکه با د چین غونی په بمول کې نه یالو زی به یا به زړه سره کو سیر علی بم یا به له ناموس به عزت کوي په دې خاطر من سره وته دی اوس په څوکۍ کې وشي ګد ورور کرا
به کور شي وی وای هر شی به غواړي چې خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي خستلای.
که چې د خدای پاک رحم وکړي یا په خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت سره دغه کې د اچین غونډې همکاري وکړي او د خلکو د منطقې وباسي نو موږ مجبور شي به تر اوسه خپل ټاټو بیله. او که چې دغه خلک په دغه ځای کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګنی نه ورجو
خپل ورته نه فریدي جنگ د اجازه لرو چې څنګه خو کې موږ نه هډه کې خونی پاتې شوی دی، پټین نه پاتې شوی دی، نه پاتې شوی دی، نو موږ ځکه چاره نه کیږي نو موږ خار سال ته تر باندې لرو چې به خپل کوټه لا شو خپل وطن خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوال او راستنیدون کوچار رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنی او ته لومړنی مرستې رسولي او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروې هم روانه ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عربي ټولنې مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسي پریکړه چې د جولان په لوړو د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت پیژني رد کړه. د عرب لیگ د مشرانو په پرونی سره مشري ده چې په تونس کې وشوه د سعودي عربستان پاچا، د لبنان ولسمشر، د فلسطیني ادارې مشر او نورو ټولو کډونوالو د ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه ګډ دریځ غوره کړ. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنه هم د ټرمپ پریکړه رد کړې او د سوریې پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار کړی. سفیلا سانګزیا په ریپورت لري.
په سیمه ایزو مسایلو کې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ځینو مخالفتونو سره سره پرون دغو مشرانو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د جولان په اکثرو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژند. جولان د سوریې او اسرائیل ترمنځ پرتې لوړې سیمې دي چې ډېر کلونه مخکې اکثرې برخې اسرائیل له سوریې نیولي. د عرب لیګ مشرانو پرون په تونس کې په یو ورځنۍ سرمشریزه کې یو په بل پسې د امریکا دا کار وغانده او ګواښ یې وکړ چې دا خبره به په سیمه کې نورو کړکېچونو ته لار هواره کړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز چې د امریکا یو متحد هم دی وویل هر هغه پروسه ردوي چې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا تر تاثیر لاندې راولي. موږ یو ځل بیا هر هغه پروسه قطعاً ردوو چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت متاثره کوي. موږ د سوریې د کړکېچ د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار کوو. د عرب لیگ ټولنې د سرمشریز د اعلامیې له مخې چې پرون ناوخته د جرمني خبري اژانس ته رسېدلې، عرب مشرانو د ټرمپ وروستۍ پریکړه بې اعتباره اعلان کړې. اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې سره په یو شپږزنۍ جګړه کې جولان اکثر استراتیژیکې لوړې سیمې ونیولې او په 1981 میلادي کال کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلې. که څه هم اسرائیل تل هڅه کړې چې نړیوال قانع کړي څو پر جولان د دوی حاکمیت وپیژني، خو له امریکا پرته چا دې کار ته غاړه نه دی ایښې. د اسرائیلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې یو بله مهمه پریکړه هم کړې وه چې له تل ابیب یې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. د ټرمپ په دې پریکړې هم ګڼو مسلمانانو او نړیوالې ټولنې توند خبرګونونه ښودلي وو. د عرب لیگ په پرونی سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی هم د جولان په لوړو سیمو د سوریې له حاکمیت ملاتړ وکړ. د لبنان ولسمشر میشل اونو ویل په جولان لوړو سیمو د اسرائیل د حاکمیت او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه د ټولو نړیوالو پریکړې لیکونو ښکارا تر پښو لاندې کول دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو پرون د عرب لیگ د دې پریکړې په اړه سمدستي خبرګون ونه ښود، خو د امریکا ولسمشر د جولان په اړه د پریکړې تر اعلان مخکې ویلي وو چې اوس یو وخت رسیدلی څو پر جولان لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې سیلاب ځپلي وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ته د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلونکي لوبغاړي جایزه ورکړل شوه. دا پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په پېښور کې لویه غونډه وکړه او د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتون ویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی او ورته نور د منلو وړ نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړی ده او د اوکراین د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد معروفه کمیډین ولادیمیر شیلنسکي څه باندې 30% رایې ګټلې دي او ښایي د لومړنۍ دور ګټونکی وي. په روانه خبرونه کې د ژوند رنگونه هم ورسته اوریدلای شي. یو شمېر اوریدونکو بیا سمسونه او خپل پیغامونه هم ازادي رادیو ته استولې دي. فیدا محمد د قندهار له شاولي کوټ څخه لیکي چې افغانان کوغړي چې سوله وکړي نو پر پاکستان د فشارونه زیات کړي. د پکتیا څخه بیا سمیع الله حلمي تندر وایي چې د نوي نصاب کتابونه د غلطنشته او ستونزه محصولونو ته جوړیږي او اوس هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه.
ابراهیم
کاکا څو کلنې؟
شپېته بېما.
شپېته کلنې؟
شپېته کلنې.
د تصادفي وای او کرښتیا شپېته کلنې؟
یاره شپېته کلن بېما ان شاء الله. یا الله نه باندې خو مونږه کوچانی به سوادي
دا اوس د تاسو په کوټو کې لیمچی اور دی ګلم دی چې شې د تاسو کوچانی کنه معمول له دې سره کار لري چې شې اوروي په کوټو کې
مونږه نیمچی اور او چای اور خو مادي می ګولې دی مغز کولو مغه ورو
کوچانه اکثره اوس دغه نور شې نه بازار اخلي لکه ګلم لکه قالین
هغه چیرته چې پغلا باندې واغشته سي مغه را پټي اوس د څوک چې غریب دی مغه غریب دی او مغه نیمچی خوري او مغه وژغونی دی خوري لګیا دی
دلین چې بیا خپل جوړوي کڅنګه
خپل جوړو خدم له پوسټ پی وېستي
ظلم دپی
خود ظلم نه کنه ته دې جې لمټی رات ذاتیار بیګای غړی او دغه کوي په مغه
ټول لنسای جوړي
نه ونی نسای جوړي
نو ولې تاسو کومک نه وسره کوي
منگا چنگا کو مکو خلر پورے خان جی خود سر منگا نیم سیٹنگ گو داخنی کی پھول کھارتا میں آواز خجی پری ختم خجی پری ہی گت اگا جی کور کارم کئی لیم چا ایم درتا جوڑے او ڈوڈنگ پخائی وا خوب سیم جی او خوب سیم جی او مالم پیائی مالم پیائی او نتا ڈیر کار کے کامر منی تو بوزو خلکم وہی دما پٹی کی گاڈ سو دما ونے اخڑا دما باغی اخڑ منگا حجرا سے کوفتا و
مان دئی خڑا دما باغی اخڑ منگا حجرا سے کوفتا و مان دئی ٹکا ٹکا اکڑی خلکو اہلی
اتاخ پلا میرمن دکور کم کرو نہ کہیں
وہ آخر عریبی اری پیائی میگی پیائی خور لگی آئی مالتا کورشا و خوام دقا کارو نا کئی اوخ تڑی اوخ پلاغا تا وحلی وز دا جای ما تا کرالا پرتا دا
داکتر تا دی بونت لا؟
داکتر تا بونت لا آلتا پاسمان را کورتا آقا شنا دوائی را کلیپ مقبانی ورته اینزو او نور خو دونه واسه ممکن است چې راسو چرته بستر کو
اتاسو په نظر پیاو کور کې په میرمنی ډیر فشاری که په نارینه و که البته دیتاسو پسیمو که
یارا خوری که دار تو این چه نه پا خدو ده کامای استاد پیشار او نه پا نرو یاو ده بلا بطر دی یاو بلتا گیلا نسی کولای سوی که خو سابانه تی بیگا چی بوزی لرگای لاس کی او طول ورس پڑا که میگو سمندی وی نو دغا خبره دانو نو اس نو چنگا چلو که ولا که پیگو موسیقی